اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی مهربان رب پس پیچلی نامه سلامون اونه که هیلی میومنی ترنوز دکون کو هیلی دا چی روغاو جوڑو سی او وقت با موتر دی محال پا خیره رسولی وی تست طولو تا دی ولسم طولگی تاریخ مضمون سلورم لست شرخ لست ویم پا دی هیلی چی دتل بسیر نن روز هم دل بسر آخر نیشی بورس رمال پاتی سی او دنن روزی دا موضوع سخه گت واخلی نن موضوع پا افغانستان که دا اسلام درات لوس خورسته خپلواک حکومتونه په حق لدی دا چی دا اسلام درات لوس خورسته پا افغانستان که کم خپلواک حکومتونه رمیسته کیجی او حکومت کوي د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو لومړی راځو طاهریانو ته د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلا د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسېدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنیو څخه شمېرل کېږي د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دی د فوشنګ د بنار مشري هم دته وسپارل سوه چې د دې څخه وروسته بیا دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځوانۍ په شروع کې همدغه وظیفه درلوده طاهر د دوو وړونو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې وه په دغه اختلاف کې بیا دی د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته یې زمینه برابره کړه که څه هم طاهر وروسته له دې چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونو ته ورسېدی او په لوړو مقامونو کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورود یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نه سي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې سي د بلې خوا بیې دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نه سي نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله یعنې کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه باید د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یا په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1802 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د ذوالقعدې په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدی راځو د طاهر زامن ته د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډیره شوې او د طاهر د منو سره سم د زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې شمنصبونه ترلاسه کړل په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمنی وکړه خو دغه واک په د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې وو هغه محمد بن طاهر په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کېږي ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي، راځو اوس د سفاریانو په حکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو عمر، علي او طاهر وو، دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت و، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي، د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاري بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي، او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او د واکمنۍ ډګر ته راځي. چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نا څه شوې وي، او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه، دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاتې نه سوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده، او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 211 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان تر وغوښتل، او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لري. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر لی سفاري ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاري ویره ډیره کړله، د بیره زیاته سوره نه. همدغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امدګیانې ونیولې، او په 211 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل ساماني د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه، او امیر اسماعیل ساماني نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه، او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 218 کال کې دی وژل کیږي. د دغه څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنی د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي، هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، او د دې وروستي مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قمري کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي ویله خوا وژل کیږي، او د دمرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و، هغه کرنه و. یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کارته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقدامات څخه و. یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه، او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونه د لمنځه وړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول، چې دا د دې لامل سو کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زهاق گردیزی هم د هغه د راپور لمخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل، او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وځکري، او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد شودن کې دی. یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیه او سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حق له سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډېر شهرت درلودی په دغه وخت کې، او زموږ هیواد ته ډېره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډېر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو، او د غوره وګڼله چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي. او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله، او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم وو، او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډېر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي، د هغه د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک وو، یا لومړنی کس چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک وو، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول وه، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، د دغه ټول موضوعاتو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي، او تاسو به دغه شیبه اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسو ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسو معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسو هم د دغه لوست څخه وروسته څو څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسو د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په درس باندې شو پوهیږي. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخت پورې تاسو هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهیږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
پژم ټولګي فورته د جنو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه.
د له مهربانه را پس پیچلې نامه سلامونه ونه کې هلمې ونه اتر نو سکونکو هله د چرغ او جوړ بیاستا وخت مو تر دې محاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس تویم کله دا چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د وزارت څخه کټه واخلي د نو موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته ډول دی نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پچهي امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په ششګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمات څخه ورسته کابل ته داخلي شو دویم ځل سلطنت رسیږي په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د ششګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه را سکیږي چې دغه جګړې په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په امکنی ول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوول څخه په خپل اصلاحات کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمیر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونه کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایي قوه رامنځته کیږي په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایي قوه پراس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپاسالار حسین علي دفاع علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردګ د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا په دغه اجرایه قوه کې وټاکل شو کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړ شو او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول شو په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړي د پوزي از د کړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو په دې مرکزونو کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې په خکه کې ډېر په بل رانه اوسه ځینې اصلاحات را مېسته کړه هغه سره چې هغه خلکو د هغه ته ډېر ارتیا دلوده سرتګرانی حسول کېدل تر څو هغه د هغه سره کیفیت او کمیت دوه راپورته سي د فرهنګ په برخه کې انانوي شونه او روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي هغه مهال شونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول نو په دغه وخت کې به شونځي په جوړولو سره عصري شونه او روزنه باندې بدل شو یعنی نو شونځي جوړ شو او تعلیم او شونه او روزنه په عصري ډول سره په شونځي کې تر سره کېده ملکی او پوزي شوځي هم جوړستولې د کابل په بلا حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه واره چاپېدا او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ شو د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړستولې هغه فعال استولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیره غیزه درلوده د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم يرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان سره ول دوه همواره حمله کوي په هین کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاد صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسیدلې په هین کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاد چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومیدي دغه ترمن چې کومې خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسیانو
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استاد باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استاد په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استاد په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبوره سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دوی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دې آزاد سي، او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلودي، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده وه او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1999 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ، یو غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته دلیو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1999 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استاد لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام لډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپل دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم کنور سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهور جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سره درغزي محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درنه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولې دي. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بلاله بیوندي په دغه جګړه کې حاضر و کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلالي بیوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړ او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې بلاله بیوندي د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو تروهیا ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال بد یار په ویډیو کې شنم چې شلکی باغ کې ګل ګلاب او شربې ویډه کپه بایوان کې شهید نسو خدای جلاله به لنګی ته دي ساتله. د هغه څو بیت و چې ملاله بیوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله بیوندي په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت پورې دوه سره غازیان ډېر د جګړه کول یو شدید روحیه پیدا کوي پیاوړی کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت تبخی امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن پرخاد لپاره پرې شو دی او په د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزی دولت جوړ شو. ته په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه د افغانستان څخه ووته. هغه کوم انګلیسي استاذ چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړی و تر څو دی د تل لپاره په افغانستان کې اوسېږي، هغه د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزی دولت جوړیږي. تو درنو زکوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا پاور به موږ زده وی او ورڅخه ګټه به واخیستی وي. تر نن ورځې درس په هم دې ځای پای ته رسیږي. تر اتل کې درس پرې تاسو ټول په لویه مهربانه رافس پرم شوخت ولري شي چاري
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم مکڑا ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم